آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
قدر منور دونکو السلام علیکم د ازادي رادیو خبرونه پای ته ورسیده د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه پیل شوه دا وخت په افغانستان کې د ماشام او بجې دي چې دلته په واشنگټن کې د ورځې لسنیمه بجې کېږي لومړی تاسو په مکړی د خبرونو لندیسته
نن په کابل کې په مظاهره کې یو شپې ته کس وژل شوی او د 200 نه زیات زخمی شوی دي په میونیخ کې بریډ پای ته رسیدلې او بریډګر ایرانیول اصل جرمنی وو او په ترکیه کې د زرو نه زیات خوونځي تړل شوی او څو زره ټولنې او مؤسسې بندې شوې دي
نن شنبه ده د 1915 کال د اسد د میاشتې دوهمه ده چې د 2014 کال د جولای د میاشتې درویشتمه کېږي درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د کابل د شهر د بریکوټ په سیمه کې د لاریون په محل د چاودنو په اړه مفصل رپورټونه لرو او د افغانستان او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې هم مطالب اوریدلی سي خو اوس په پوره خبرونه زیبا خادم تاسو ته وړاندې کړي
السلام علیکم درنو اوریدونکو د افغانستان د عام روغتیا وزارت د خبرونو رئیس محمد اسماعیل قاوسی د امریکا غږ آشنا رادیو ته ویلي دي چې د روشنایی د غورځنګ د مظاهره کوونکو په ډله کې په نننۍ چاودنه کې یو شپې ته تنه وژل شوی او شاوخوا د اوونه 202 کسانو نه زیات ټپي شوی دي او روغتون ته رسول شوی دي داعش په خپل ویبپاڼې مخ کې لیکلي دي چې دا برید دوی کړی دی طالبانو ویلي دي په دغه برید کې لاس نه لري د استقلال پر روغتون کې ډاکټران وایي لاتیا او زیات ټپیان دغه روغتون ته وړل شوی دي ډاکټران ویلي دي د ځینو ټپیانو حال خراب دی او کېدای شي د مړو شمېر د دې نه هم زیات شي د افغانستان د جمهوری ریاست بیان کې راغلی دي د خبره تایید کړي دي چې د خار د بریکوټ په سیمه کې د روشنایی د غورځنګ په مظاهره کې چاودنه شوې ده او د امنیتي قوا او منسوبین هم پکې تلف شوی دي جمهور رئیس محمد اشرف غنی د مړو او زخمیانو د کورنۍ سره خواخوږي خوندلې ده او ویلي دي چې تروریستان او فرصت غوښتونکي عناصر د روشنایی د غورځنګ مظاهره ته ننوتلي وو او څو چاودنې کړي دي چې مظاهره چان او د افغانستان د امنیتي قواو منسوبین تلف شوی دي جمهور رئیس غنی ټول دولتي چارواکو ته امر کړی دی چې د ټپیانو د علاج لپاره د امکاناتو په برابرولو کې مرسته وکړي په میونیخ کې بریډ پای ته رسیدلې ده او بریډګر ایرانیول اصل جرمنی وو د جرمنی د میونیخ په ښار کې وسوال بریډ هغه وخت پای ته ورسیده چې بریډ کوونکی ځان په خپل واژه په بریډ کې نه کسه وژل شوی دی د بریډ کوونکی د مرام په حق تر اوسه څه نه دی ویل شوی خو په راپورټونو کې راغلی دی چې هغه ایرانیول اصل جرمنی وو د جرمنی صدر اعظم انګلا مرکل د میونیخ د بریډ په حق عاجل امنیتی غونډه ته تیاری نیسی دا غونډه بنند شنبه په ورځ وشي او ویل کیږي چې د کابینې غړي برلین ته سفر کوي چې غونډه کې ګډون وکړي د میرمن ملک کرد دفتر رئیس پیټر التمایر ویل دي د غبرید غیر انساني کارو هغه ویل د غبرید تروریستي برید نو په عین حال کې د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د امنیتی چارواکو سره په غونډه کې په میونیخ کې د بریډ په حق له خوشحالي څرګنده کړې ده او وی ویل په داسې حال کې چې اوس هم د پیخې په حق له جزئیات را برسېره کیږي موږ د دغه ټولو خلکو سره خپل خواخوږي څرګنده کړې ده او ورسره غم شریکی لرو خاغلی اوباما ویل جرمنی د امریکا د نږدې متحدینو په جمله کې راځي او ژمنه وکړه چې امریکا به دغه وضعیت سره د مقابلې په برخه کې د جرمنی سره هر ډول ملاتړ وکړي د سپینمانی نتاق جاش ارنست وروسته ویلی دی چې د امریکا متحده ایالات دا بریدونه چې ظاهرا تروریستي بریدونه معلومیږي په کلکو الفاظو غندي د برید کوونکي په حق له تحقیق روان دي چې دا معلومه شي چې ولې برید کړی دی سمدستي چارواکي وایي چې هغه دا برید په یوازې سر کړی دی په ترکیه کې د زرو نه زیات خوونځي تړل شوی دي همدغه را څو زره ټولنې او مؤسسې بندې شوی دي د درې میاشتنی اضطراری حالت د اعلان راهیسې دا د ترکیې د صدر اعظم رجب طیب اردوان لومړی فرمانو چې صادر کړ په تیره اونۍ کې د کودتا د ناکام کوشش نه وروسته چې د حکومت د چپه کولو دپاره وشو جمهور رئیس اردوان همدغه راز فرمان صادر کړ چې مشکوک کسان باید پرته ل الزامه تر یوې میاشتې پورې بندي شي چې مخکې پرته ل الزامه د یو کس بندي کولو موده حد نهایی سلور ورځې وه. د شپږ زرو پوځیانو په شمول د 9000 نه زیات خلک بندیان شوي دي چې اردوان یې د محاکمې نه مخکې بند بولي. قریب 50,000 مامورین، قاضیان، د پوهنتون استادان، عالمان هم د کاره لرې شوي او یا ورته امر شوی دی چې استعفا وکړي. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو نه خبرېږي. د امریکا د 2014 کال د جمهوری ریاست د پاره د دیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن د جمعې په ماښام خپل مرستیال اعلان کړ. هیلری کلینټن د ویرجینیا د ایالت سناتور ټیم کین خپل مرستیال ټاکلی دی. کین د سنانا مخکې د ویرجینیا د مرکز ریچمون خاروالو او وروسته د ویرجینیا والی شو. هغه په سنا کې د بارانی اړیکو او وسلوالو خدماتو د جرګاګۍ غړی دی او په سیاسي لحاظ ورته د یو میانرب سیاستمدار په حیث کتل کیږي. ټاکل شوی ده چې د دیموکرات ګوند ملي کنونشن به د دوشنبې په ورځ د پنسلوانیا د ایالت د فلادلفیا په ښار کې وشي. د امریکا د جمهوری ریاست مقام ته به هیلری کلینټن په رسمي توګه د دغه ګوند کاندید اعلان شي. په عین حال کې ډونالډ ټرمپ د جمهوری غوښتونکو د ګوند لخوا د جمهوری ریاست مقام ته کاندید نومول شوی دی. د جمهوری غوښتونکو ګوند ملي کنونشن د پنځشنبې په شپه د اوهایو ایالت د کلیولند په ښار کې پای ته ورسېد. خاغلی ټرمپ د جمهور غوښتونکو د کنونشن په پای کې په خپل وینا کې هیلری کلینټن ته د ماتې ورکولو هوډ کړی دی. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټیډیو نه خبرېږي. د هند هوایی قوې یو الوتکه چې توقع دا وه چې د بنګال د بحیرې په یو ټاپو کې وقته کیږي څه باندې 3 ساعته وشول چې د 9 سپرلیو سره ورکه ده چې 8 سپرلۍ ملکي کسان دي. لږ تر لږه 2 بیړۍ او نورې کشتۍ د بنګال په بحیره کې د دغې الوتکې د پیدا کولو هڅې کوي. دغه AN-23 ډوله الوتکه په محلي وخت په 8 بجو د چنای د ښار نه روانه شوه او توقع دا وه چې په 3 ساعتونو کې به د هند د بلیر بندر ته ورسیږي. مقامات وایي چې د پرواز نه 15 دقیقې وروسته د پیلوټ سره ارتباط قطع شو. AN-23 ډوله الوتکه د 4 ساعته پرواز نه وروسته باید تیل واچوي. معلومه نه ده چې د دې الوتکې د غایبېدو په وخت کې هوا څنګه وه. اوس د بارانونو موسم دی او له دې امله په جنوب او جنوب ختیځ آسیا کې سخت بادونه لګیږي او طوفانونه راځي. د خیریه کارونو یوه هندۍ کارګره چې تیره میاشت په افغانستان کې تښتول شوې وه خوشې شوې ده. دا خبره د هند خارجه وزیر سوشما سورج نن کړې ده. دې ویلي دي زه ډېره خوشحاله یم چې تاسو ته دا خبره کوم چې جو د سوزا خوشې شوې ده. سورج ویل په افغانستان کې د هند سفیر ورسره ملګری دی او نن د شنبې په ورځ به نوې ډیلی ته ورسیږي. جودیت د جون په 9 په کابل کې د آغا خان په مرکز کې په کار بوخته و چې وتښتول شو. په کلکته کې د جودیت خپل خپلوانو د حکومت نه د هغې د خوشی کېدو په خاطر مننه کړې ده او د هغې د ساتنې غوښتنه کړې ده. د چین مقامات سره د دې چې د جنوبی چین د بحیرې د مسایلو په باره کې د داوو د حکمیت محکمې تازه فیصله رد کړې ده. د امریکا پاوز د خلکو د ازادۍ د اردو سره د نږدې د روابطو هڅه کوي. ادمیرال جان ریچردسن د سمندري عملیاتو رئیس تیره هفته چین ته تللی و په داسې حال کې چې د خلکو د ازادۍ پاوز د امریکا په مشرۍ په هوایي کې په تمرین بوخت دي. کارل شستر د استخباراتو د ګډ مرکز د عملیاتو په خوانی رئیس د امریکا غږ ته ویلي دي چې امریکا لا هم چین د نړیوال امنیت په ساتنه کې ملګری غني. شستر ویل مونږ چې کوم پیغام رسو هغه دا دی چې څه چې تاسو د جنوبی چین په بحیره کې کوئ مونږ ور باندې خوشاله نه یو، خو تاسو تر اوسه داسې څه نه دي کړي چې مخې ونیسي او مونږ اوس هم تاسو خپل ملګری غنو او لا هم غواړو چې تاسو سره کار وکړو او د ټولو نه علاوه مونږ ستاسو دښمنان نه یو. او په چین کې سخت سیلابونه راغلي دي. د چین شمالي ایالت هیبی کې ډېر زیات باران شوی دی. شپږ دیشتنه پکې مړه شوي او 8 تنه نور ورک دي. د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. درنو اوریدونکو، نن د کابل د ښار د بریکوټ په سیمه کې د لاریون پر مهال 14 وسوه چې له امله یې 1 کسان ووژل سول او څه باندې 200 نور ټپیان سول. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی دغه برید په کلکو ټکو غندلی او روغتیایي مسؤلینو ته یې لارښوونه کړې چې له خپلو ټولو امکاناتو څخه کار واخلي او د پیښې ټپیانو ته بیړنۍ مرستې ورسوي. د داعش ډلې د اعماق په نوم په خپله ویبپاڼه کې د دغې 14 مسؤلیت منلی دی. په دې اړه نور جزئیات له کابل څخه د ممتاز بهیر په رپورټ کې واورئ.
د روښنايي خوځښت لاریون چې د شنبه پر سهار د کابل په لویدیز کې د مزاري لسلور لارې پیل شو، غرمه مهال شو خواد بنیمې بجې د خونړۍ چاودنې ښکار شو. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت مسؤلین وایي په دې چاودنه کې یو شپېته کسان وژل شوي او 200 نور ټپیان شوي چې اکثره یې لاریون کوونکي دي. د دغه وزارت د نشراتو رئیس محمد اسماعیل کاوسی امریکا غږ ته وویل د یو شمېر ټپیانو روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ دی او ښایي د مړو شمېر لا پسې زیات شي.
در حادثه امروز که
هغه ول په نننې پیخه کې چې رامنځته شوه، شاوخوا 200 تنه زموږ هیوادوال پکې ټپیان شول او یو شپېته نور پکې شهیدان شول. له ارڅخه په یوې خبرې شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې د پیخه په قربانیانو کې افغان امنیتی ځواکونو منسوبین هم شامل دي. په دې خبر پاڼه کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د پیخه له قربانیانو سره خواخوږي خودلې او ویلي دي چې تروریستان او فرصت غوښتونکي عناصر د روښنايي غورځنګ لاریون ته ننوتلي وو او چاودنې وکړي، چې د یو شمېر لاریون کوونکو د مرګ ژوبلې سربېره افغان امنیتی ځواکونو ته هم مرګ جوړه ولیدا. ولسمشر غنی په دې خبر پاڼه کې روغتیایي مسؤلینو ته لارښوونه کړې چې له خپل ټولو امکاناتو کار واخلي او د پیخي ټپیانو ته بیړنۍ روغتیایي اسانتیاوې برابرې کړي. د افغانستان اجرایی رئیس عبدالله عبدالله هم په یو بیان کې دا پیخه په سختو ټکو غندلې او له خلکو څخه غوښتي چې د داسې پیخو پر وړاندې خپل یووالی وساتي. د داعش اړوندې اعماق ویبپاڼې دعوه کړې ده چې برید دوی کړی دی، خو طالبانو په برید کې خپل لاس لرل رد کړي دي. د طالبانو یو ویان ذبیح‌الله مجاهد په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي دا مجاهدینو پورې اړه نه لري، دا د ولس د جنګولو شومه دسیسه ده. دا چاودنه په داسې حال کې شوې چې په کابل ښار کې کلک امنیتي تدابیر نیول شوي وو او د ښار مرکزي برخې ته ټولې غځېدلې لارې د کانټینرو په واسطه د هر ډول تګ راتګ په مخ تړل شوي وې. له دې مخکې د کابل د ګارنیزون پولیسو د ورته چاودنې د رامنځته کېدو خبرداری ورکړی وو. تر چاودنې مخکې دا لاریون خورا سوله ییز و. لاریون کوونکي تر 3 ساعتونو د دې مزنګ په سلور لارې کې تم وو. د لاریون تنظیمونکو ورته ویناوې کولې او لاریون کوونکو شعارونه ورکول. دغو لاریون کوونکو د بامیانو لارې د ترکمنستان د برېښنا د مزو غځولو غوښتنه کوله او ویل یې چې له ټوټاپ نه تیریږي. د روښنايي خوځښت تنظیمونکي داود ناجی وویل
مطالبه جنبش روشنایی از اول مشخص بوده تا امروز.
در روښنايي خوځښت غوښتنې له پیله مشخصې وي، اوس هم مشخصې دي. هیڅوک دا غوښتنې نشي معامله کولای. څوک چې معامله کوي په خپله به ریشخند شي. د روښنايي خوځښت مشخصه غوښتنه د ترکمنستان د 1500 کیلو ولټه برېښنا لیږد له بامیانو نه میدان وردګو ته دی.
ترکمنستان از مسیر بامیان میدان وردګ است.
نږدې درې میاشتې مخکې هم د روښنايي خوځښت په کابل کې لوی لاریون وکړ او هلته هم د بامیانو لارې د ترکمنستان د برېښنا د پروژې تطبیقولو غوښتنه وکړه. له هغې وروسته حکومت بامیانو ته د برېښنا د غځولو هوکړه لیک هم لاسلیک کړ، خو د روښنايي خوځښت تنظیمونکي لا هم په خپله غوښتنه ولاړ دي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفحه 2690 FM 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
قدر من اوریدونکو اوس تاسې پام وکړئ و دې رپورټ ته. د مهاجرت نړیوال سازمان IOM وایي چې روان عیسوي کال شاوخوا 3000 مهاجر چې غوښتل یې د مدیترانې د سمندرګي له لارې اروپا ته ځانونه ورسوي مړه سوي دي. نور تفصیل د روشان نورزی په رپورټ کې.
د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM وایي چې روان عیسوي کال شاوخوا 3000 مهاجر چې غوښتل یې د مدیترانې د سمندرګي له لارې اروپا ته ځانونه ورسوي په لاره کې مړه سوي دي. د مهاجرت نړیوال سازمان ویلي دی چې روان عیسوي کال چې اوسې شپږ میاشتې او 2 ورځې تیریږي، 2900 مهاجر چې هڅه کوله د مدیترانې د سمندرګي له لارې ځانونه اروپا ته ورسوي مړه سوي دي. دغه ادارې زیاته کړې ده چې د مړو دغه شمیر بې ساری دی. د دغه سازمان ویاند جوویل میلمن وایي چې د مهاجرینو د مړینې ډېرېدل یو خبرداری دی. دا مهمه ده چې د مهاجر شمیر یوازې 2.5 لک ته رسیږي. تیر کال په 1 میلیون کې هم 3000 کسان نه مړه سوي، نو د دې معنا دا ده چې اوس دغه لاره ډېره خطرناکه سوې ده. د مهاجرت نړیوال سازمان دا خبره هم کوي چې په دغو مړو کې هغه مړي نه دي شامل چې 2 ورځې مخکې ایټالیا ته نږدې د مدیترانې په سمندرګي کې ډوب سوي او اوس هم خلک ورپسې ګرځي. د مهاجرت نړیوال سازمان دا هم ویلي دي چې پرون 800 مهاجر ایټالیا ته رسیدلي دي، چې دغو کسانو سره د هغو مهاجرو شمیر 2,40,000 ته رسیږي چې په 2016 کال کې اروپا ته اوښتي دي. شمیر شی چې په لار کې د مهاجرو د مړینې شمیر سږ کال تر نورو کلونو ډیر دی. تیر سوی کال د جولای تر 22 نیټې پورې 1900 کسان مړه شوي وو. د مهاجرت نړیوال سازمان په مکرره توګه اروپا ته د مهاجرینو د تلولو د کړکېچ د شدت په اړه خبرداری ورکړی دی. دغې ادارې ویلي دي چې په تیرو څلورو میاشتو کې اروپا ته په لاره هر ورځ 40 مهاجر مړه کیږي. د مهاجرت د نړیوال سازمان ویاند جوول میلمن وویل چې د لیبیا د ساحلي ساتونکو سره یې خبرې کړې دي چې کسان چې د قاچاقبرانو په کښتیو کې اروپا ته ځي په اصل کې په ځان لوی خطر مني. سره دې ساتونکي ځینې وختونه په دې کې بریالي شوي دي چې لیبیا ته بیرته کښتۍ واستوي. موږ په تېرو شپږو میاشتو کې یو شمېر داسې قضیې ولیدلې چې د کښتیو په بیرته ستنولو کې د دوی بریا ښیي. دوی په حیرانوونکي توګه د مړو په پیدا کولو کې هم کار کړی دی. نو موږ په دې اړه چې دوی بریالي دي او که نه څه نسو ویلی. اروپا ته زیاتره د سوریې، افغانستان، نایجیریا، ایریتریا، سودان نه مهاجر ورځي. دا کسان د جګړو او تروریزم له لاسه تښتي او د سختیو په ګاللو سره ځانونه اروپایي هیوادونو ته رسوي. د سوریې او افغانستان زیاتره مهاجرین د ترکیې له لارې په وچه اروپا ته ځي، خو د افریقایي هیوادونو مهاجرین بیا اروپا ته د رسیدو لپاره د مدیترانې د سمندرګي لارې استعمالوي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو. د امریکا د متحده ایالاتو د آسیان په غونډو کې کوششونه دوه برابر کړی دي چې د چین د جنوبي سمندرګي په سر باندې پیدا سوی جنجال غلی کړي او احتمال لري چې د آسیان پراتلونکو غونډه کې د چین د جنوبي سمندرګي په باره کې د بین المللي محکمې د تازه وخت په پریکړه باندې ټینګار وسی. د امریکا جغ د بهرنوی چارو د وزارت نتاقی نیک چینګ په دې باره کې دا رپورټ را لېږلې دي.
د امریکا متحده ایالاتو ډیپلوماتیک کوښښونه دوه برابره کړې دي او سمایز راتلونکو غونډو ته سترګې په لار دی چې د بین المللي محکمې د پریکړې نه وروسته د دغو اوبو په سر راپیدا شوی جنجال غلی کړي. دغه محکمې د بیجینګ قانوني اساس بې ادواره کړی دی چې د چین په جنوبي سمندرګي باندې پراخه اداوې لري. د هاګ د محکمې د پریکړې نه وروسته چې د چین د جنوبي سمندرګي د جنجال په باره کې په عمومي توګه د بیجینګ اکثره اداوې بې ادواره کړې دي، په سیمه کې ناندری پوره زیات شوي دي، مګر ډیپلوماتیک کوښښونه روان دي چې دغه جنجالي اوبو په باره کې د منلو وړ نارمونو باندې زور واچول شي. کله چې د جنوبي شرقي آسیا د هیوادونو د ټولنې یا آسیان د بهرنیو چارو وزیران په دې هفته کې په لاوس کې جرګه کیږي، نو په دغو غونډو کې به دا اساسي موضوع وي. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال کولن اویلت ان خپل خبر ته دوام ورکوي او وای
ساوث چاینا سی هاز بن ون اف د ټاپ پولیټیکل اند سکیورټی ایشوز ان د ریجن اند اس سچ اټ از اکستنسیولی ډیسکسډ ون ایور وی هاف
دیز د چین جنوبي سمندرګي په سیمه کې یو د مهمو سیاسي او امنیتي موضوعګانو ده، او له همدې کبله کله چې موږ په څو ملتي غونډو کې راټولېږو په دې موضوع باندې په پراخه توګه خبرې او بحثونه کیږي. د آسیان د ټولنې غړو هیوادونو د چین د جنوبي سمندرګي لپاره په طرز العمل باندې چې په اجرا کولو باندې هر څوک باید مکلف وي څه باندې ولسیزه خبرې او بحثونه کړي دي. څارونکي نو وایي کېدای شي چې دا د محکمې له پریکړې نه وروسته یوه مهمه موضوع وي. د آسیا د کښتۍ چلونې شفاف پروګرام غړی ګریګوري پولینګ خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
the idea that Beijing is willing to accept a binding code of conduct that'll actually restrict China's actions that seems pie in the sky right now
da nazar ba che Beijing gwaadi da se tarz ul amal woman che haga ba waqan de chin amal mahdood ki che da se khkari da ba pa us waq ki da se bi like a kulcha che pa asman ki پولینګ او نورو څارونکو خبرداري ورکړه چې د امریکا او چین کې سیبه روان وي چې د یو بل سره سیالي کوي. واشنگتن د قانون په حاکمیت باندې ټینګار کوي او د امریکا اردو په جنجالي وبو کې آزاد غزمی کوي په داسې حال کې چې بیجنګ ژمنه کړې ده چې په وبو کې د هر تیرې په مقابل کې ودرېږي. په دغه وبو باندې دا لري چې دا خاص د دې دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15
د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د نړۍ د هوا پیژندنې اداره وایي چې د روان ایسوي کال په لومړیو شپږ میاشتو کې هوا دومره ګرمه و چې ساري په تاریخ کې نه دی لیدل سوی. د ملګرو ملتونو دغه اداره چې مرکز یې په ژنیو کې دی پرون وویل چې په 2018 کال کې د هوا د تودوخه درجه تر بل هر کال لوړه وه. دغه ادارې په ټولو هغو هیوادونو غږ کړی دی چې د اقلیم په اړه دی هغه موافقه عملي کړي چې تیر کال په پاریس کې ورباندې موافقه سوې وه. نور تفصیل به د امریکا غږ په دې رپورټ کې د روشان نورزی څخه واوري.
د نړۍ د هوا پیژندنې اداره وایي چې د جون میاشت 14مه پرله پسې میاشت وه چې د ګرمۍ کچه پکښې تر پخوا لوړه وه. دغه اداره دا هم وایي چې جون 358مه میاشته وه چې د شلمې پیړۍ د میاشتو د ګرمۍ د اوسط نه پکښې د هوا د تودوخې درجه لوړه وه. ډیوډ کارلسن د نړۍ د اقلیم د څیړنو د پروګرام سره کار کوي. هغه وایي
for the first 6 months of 2016
سچې موږ شایدانو هغه د دې چې د 2014 کال لومړی شپږ میاشتې واقعیا هم د خطر زنګ دی مشته. د ملګرو ملتونو د اقلیم کارپوهان وایي چې سږ کال به د ځمکې د کورې حرارت تر نورو کلونو ډیر وي او د پیشبینی خلاف په لږ وخت کې د حرارت درجه لوړه سي. په شمالي نیمه کره کې چې د امریکا د الاسکا ایالت کاناډا او روسیه راځي په غیر معمولي توګه به پکښې د حرارت درجه لوړه وي. زه فکر کوم چې دا به چې موږ یې څومره حیرانه کړي یو ډېر ناراحته کوونکي وي. دا به یو لږ په محتاطانه توګه دا ویل وي چې ویره ده چې د دې وروسته به څه کیږي. که اوس یې موږ دومره حیرانه کړي یو نو په راتلونکي به مو څومره حیرانه کړي. ساینس پوهان وایي چې د کاربن ډای اکساید خپرېدل د نړۍ د تودوخې د درجې د لوړېدو سبب کیږي او د تودوخې درجه اوس تر بل هر وخت لوړه ده. هغه څه چې د نړۍ د هوا پیژندنې د ادارې ساینس پوهان وښودله هغه دا دی چې د حرارت درجه د کاربن ډای اکساید سره موازي ډیریږي. د نومبر په میاشت کې به د 200 هیوادونو استازي په مراکش کې غونډه وکړي او د پاریس موافقې د عملي کېدو په برخه کې به ګامونه واخیستل سي. په دغه سره به هڅه وسي چې د نړۍ تودوخه د اوسنۍ کچې نه تر 2 درجو ډیره نه سي چې دا به یو اسانه کار نه وي. د فرانسې د چاپیریال وزیر سیګولین رویل وایي
موږ د پاریس موافقې د عملي کولو په برخه کې اخلاقي وظیفه لرو. The 22nd of April signing, and now the November meeting to ensure that at least 55 countries
are going to be able to get 55% of the greenhouse gas emissions to 55% of the greenhouse gas emissions. حتی که چیر په نومبر کې د هدف هم تر لاسه سي خو بیا هم یو شمېر ساینسپوهان په دې نظر دي چې اوس هم یو لږ څه ناوخته دی.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
دا و د ازادي رادیو پیغام چې تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو ته واورېدی. درنو اوریدونکو پام کړئ دې رپورټ ته. د اوهایو ایالت د کلیولین په ښار کې د جمهور غوښتونکو د ګوند ملي کانونسون د پنجشنبې په ورځ پای ته ورسېدی او ډونالډ ټرمپ د 2016 کال د جمهوري ریاست د انتخاباتو لپاره کاندیدي رسمن قبول کړه. خو د ډونالډ ټرمپ د ښځې مالینا ټرمپ د وینا په اړه راپورته سوې لانجه لا تر اوسه نه ده ختمه سوې. ویل کېږي چې مالینا په خپلې وینا کې زیاتره کلمات د جمهور رئیس براک اوباما د میرمنې میشل اوباما د 2008 میلادي کال له وینا څخه رانقل کړې وه. پام وکړئ په واشنګټن کې د امریکا غږ د خبریال جیف کیس تر رپورټ چې سید سلیمان شابه یې تاسو واوروي.
ملانیا چې په اصل د ختیځې اروپا د سلوینیا د جمهوریت اوسیدونکي وه متحده ایالاتو ته یې 4 کاله مخکې مهاجرت کړی و. هغې په خپله وینا کې ډونالډ ټرمپ د یو حیرانوونکي مشر په نوم یاد کړ. ټرمپ یوازینی مشر دی چې د هغې په قول په متحده ایالاتو کې واقعي بدلونونه راوستلی شي. خو د ملانیا ټرمپ د اوړمې شپې د وینا د اصلیت په اړه یو لړ پوښتنې راپیدا شوې دي. داسې ښکاري چې هغې تقریبا ټول کلمات د جمهور رئیس باراک اوباما د مېرمنې میشل اوباما له وینا نه رانقل کړې وې چې هغې په 2008 میلادي کال کې د کلوراډو ایالت په مرکز ډینور کې د دیموکراتانو د ملي کنوانسیون په وخت کړې وه. سره د دې هم د ټرمپ د انتخاباتي مبارزې عمومي مسؤول پال مانافورت د هغې نه دفاع وکړه او خبریالانو ته یې وویل دا هغه تیمونه او مسایل دي چې د هغې زړه ته ډېر نږدې دي، بلکې ډېر نور خلک هم ورسره علاقه لري او هر څوک یې د خپل ژوندانه د تجربو او شخصي نظر په رڼا کې بیانوي. ښکاره خبره ده چې میشل اوباما هم د خپلې کورنۍ سره هماغسې مینه لري لکه چې ملانیا ټرمپ لري. ای پیغام په غور واورېده. تاسو ژورنالیستان صرف غواړئ چې د پیغام په اړه د خلکو ذهنونه پریشانه او متردد کړئ. ډیره به مشکله چې د میشل اوباما او ملانیا ټرمپ د کلماتو او الفاظو ترمنځ بشپړ مشابهت لپامه وغورځول شي. د ډانلډ ټرمپ د ښځې په وینا کې د میشل اوباما د وینا لومړۍ برخه بالکل بدله شوې وه.
Because we want our children in this nation to know that the only limit to your achievements
مور غواړو چې ځوانان مو پوسی چې پجوند کې پرمختګ د سوچ او ارادې د قوت سره تړلې دي چې هغوی خپل ارمان او مرام ته د رسیدو لپاره څومره منت او خواري کوي.
Because we want our children and all children in this nation to know that the only
limit ما او بارک دواړو د ځنګړو ارزښتونو پړونا کې د خپل ژوند د پیل کولو تکال وکړ. موږ نیت وکړ چې خپلو راتلونکو نسلونو ته دا ارزښتونه انتقال کړو چې خپل ماشومان او هم د دې ملت ټول ماشومان باید پوه کړو خپلو ارمانونو او هدفونو ته د رسیدو لپاره خواري او منت لازمي دي.
په متحده ایالاتو کې سږکال د جمهوري ریاست انتخابات د نومبر په 8 کېږي او د ټرمپ مقابلې ته به پخوانی خارجه وزیره او د ډیموکرات ګوند کاندیدا میرمن هیلری کلینټن ولاړی. نوی جمهور رئیس یا جمهور رئیس به د 2018 میلادي کال د جنوري په 6مه له باراک اوباما نه د هیواد د چارو واګې اخلي او په کار به شروع کوي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د مهمو خبرونو غټ کې لرو. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د خبرونو رئیس محمد اسماعیل کاوسی د امریکا غږ آشنا رادیو ته ویلي دي چې د روشنایی د غورځنګ د مظاهره کوونکو په ډله کې په نننۍ چاودنه کې یو شپېته کس وژل شوی او شاوخوا 209 ټپیان شوی دي. داعش په خپلې ویبپاڼې اماخ کې لیکلي دي چې دا برید دوی کړی دی. طالبانو ویلي دي دوی دغه برید کې لاس نه لري. د استقلال پر روختون کې ډاکټرانو ویلي دي لاتیا او زیات ټپیان دغه روختون ته رسول شوی دي. جمهور رئیس اشرف غنی د مړو او زخمیانو د کورنۍ سره خواخوږي خوده ده. ټول دولتي چارواکو ته امر کړی دی چې د ټپیانو د علاج لپاره د امکاناتو په برابرولو کې مرسته وکړي. په میونخ کې برید پای سره رسیدلی دی او بریدګر ایرانی ول اصل جرمنی وو. د جرمنی د میونخ په ښار کې وسوال برید هغه وخت پای ته ورسېده چې برید کوونکي ځان په خپل واژه په برید کې نه کسه وژل شوې دي. په عین وخت کې د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د امنیتي چارواکو سره په غونډه کې په میونخ کې د برید په حق له خواشینی څرګنده کړې ده او ویلي دي چې جرمني د امریکا د نږدې متحدینو په جمله کې ده چې امریکا به د دې وضعیت سره د مقابله لپاره د جرمني سره هر ډول ملاتړ وکړي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د میونخ د برید په حق له عاجل امنیتي غونډې ته تیاری نیسي. دا غونډه نن د شنبه په ورځ کېږي او ویل کېږي چې د کابینې غړي برلین ته سفر کوي چې په دغه غونډه کې ګډون وکړي. موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. او په ترکیه کې د زرو نه زیات خوګونتي تړل شوي دي. همدغه را 3000 ټولنې او مؤسسې هم تړل شوي دي. د درې میاشتنی اضطراري حالت د اعلانېدلو راهیسې دا د ترکیې د صدر اعظم طیب اردوان لومړی فرمان و چې نن یې صادر کړ.
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو او د خبرونه پای ته ورسیده. خو د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. اوس په پلان وخت کې د ری خبرونه پیل سي. تاسو سره اوس
رادیو آشنا